تکړه دی دا خبرونه مو تر 15 بجو د چپترس کې د افغانستان د سولې د عالی شورا په حواله وری چې وایي له وسوالو مخالفینو سره د افغان حکومت ول ورپړو چارواکو لپټې لیدنه څخه خبر نه دی. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې تمدنن د سوریه د دوستانو په نوم د یو شمېر هیوادونو چارواکي په پاریس کې خبرې کړي او په عراق کې هم د دغه هیواد صدر اعظم نوري الملکي د القاعده پر ضد جګړه کې د یووالي غوښتنه کړې ده. او هم یو نوی خبر چې هم د اوس راورسید ویل کېږي چې د کابل په ختیځ کې یوه درنه چاودنه سوې ده. د دې په اړه به معلومات واوري خو نور مطالب هم لرو. په سر کې ناجي سپۍ ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ خبر نو وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې اورې د کابل ښار په ختیځ کې د یوې چاودنې ریپورت ورکړ شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د عربي هیوادونو د اتباعو د ښکار په اړه څېړنې کوي. او پاکستانی چارواکي وایي د صدر اعظم نواز شریف د ګوند په یو مهم غړي دوه چاودنو لږ تر لږه شپږ تنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په ختیځ کې یو چاودنه شوی. ویل کېږي چې دا چاودنه مرګ ژوبله هم لري چې وروسته به په دې اړه معلومات درکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د عربي هیوادونو د اتباعو د ښکار په اړه څېړنې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانن موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د بهرنیو اتباعو د ښکار په اړه دوی ته هم رپورټونه رسیدلي.
وایي چې
دا چې دغه ګروپ د ښکاریانو په سړډور افغانستان ته داخل شوی دی دا چې څه عوامل وو زموږ څېړنې په دې اړه دوام لري.
په هرات کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ادعا کړې چې د اوبو او برېښنا د پخواني وزیر محمد اسماعیل خان په مرسته په لسګونو عرب او نور بهرنیان فرا ولایت ته د نادره مرغانو ښکار ته راغلي. خو اسماعیل خان ته نږدې سرچینو دا ادعا رد کړې او ویلي چې ځینې کړې هڅې کوي چې د اسماعیل خان پر ضد تبلیغات وکړي. د بغلان امنیتي مسولین وایي چې په دې ولایت کې اتیا تنه وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي. د بغلان والی سلطان محمد آبادی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په بیلابیلو سیمو کې د دولت په خلاف جګړه کې بوخت و چې نن سهار د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې د نیولو خبر ورکوي چې د کندز د کلیو د پراختیا د پخواني رئیس په وژنه کې لاس درلودل. د دې ادارې لخوا نن په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ډله څه وخت مخکې د کندز د کلیو پراختیا رئیس انجینر شفیق لومړی اختطاف او وروسته یې وواژه. د اعلامیې له مخې نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف کړی. ایسایا په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په افغانستان کې په تیر 2013 میلادي کال کې 25% پانګونه زیاته شوې. د ایسای ادارې مشر وفی الله افتخار نن په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل چې پانګونه ځکه زیاته شوې چې افغان حکومت هڅې زیاتې کړي چې پانګوالو ته لا ډېره زمینه برابره کړي. نوموړی په داسې حال کې د خبرې کوي چې ځینې سوداګر وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د ځنډ له امله په هیواد کې پانګونه کمه شوې. پاکستانی چارواکي وایي د صدر اعظم نواز شریف د ګوند په یو مهم غړي دوه چاودنو لږ تر لږه شپږ تنه ووژل. د خیبر پختونخوا د شنګلې سیمې د پولیسو مشر عبدالله خان وویل د شپږ کسان هغه مهال ووژل شول چې یو انتحاري د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار امیر مقام د موټرو کاروان ته نږدې په ځانپوري تړلو انفجاري موادو ته چاودنه ورکړه. امیر مقام په یو سیاسي غونډه کې د برخې اخیستو لپاره روان و. دویمه چاودنه هم د ریموټ کنټرول من چاودنه وه. دا وخت تر رسیدو رئیس د نواز شریف د ګوند په یو مهم غړي لومړی حمله بلل کېږي. اخوا د عراق په مرکز بغداد کې هم یوې بمی چاودنې نه کسان ووژل. چارواکي وایي د بمی چاودنه د بسونو په تمځای کې رامنځته شوې چې شپاړس تنه نور پکې ټپیان شوي هم دي. د فرانسې خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي دا چاودنه هغه سیمې ته نږدې شوې چې د کومې چې خلک په پوز کې له داخلېدو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستنېدل. د پنجشنبې په ورځ هم په مرکز بغداد کې یو انتحاري حمله وشوه چې پکې درویشت کسان ووژل شول. ټاکل شوی ده چې نن د سوریې د دوستانو په نوم د یو شمېر هیوادونو چارواکي په پاریس کې خبرې وکړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به هم په دې خبرو کې حضور ولري. دوی د سولې خبرو ته د سوریې د په ملي ائتلاف کې د اپوزیسیون ځواکونو د هڅولو لپاره هلې ځلې کوي. دغه مذاکرات به د روانې میاشتې په وروستیو کې په سویزرلینډ کې ترسره شي. د رپورټونو په اساس تر اوسه د سوریې په شخړه کې له 100,000 څخه ډېر کسان وژل شوي. او د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي په نیویارک کې د یوې هندۍ ډیپلوماتې د نیول کېدو او د هغې د پلټلو پر سر د نوې ډیلی او واشنګټن ترمنځ کوم کړکیچ نشته. سلمان خورشید د خبره د شنبې په ورځ له دغې هندي ډیپلوماتې سره له کتنې وروسته وکړه. هند له دې وړاندې له واشنگټن څخه د خپلې دغې ډیپلوماتې د ایستلو په عکس العمل کې له نوې ډیلي کې په نوې ډیلي کې د امریکا له سفارت څخه غوښتي و چې خپل یو ډیپلومات له دې هیواد څخه وباسي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو په وی پانه کې هم موندل سي. زموږ د وی پانه پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دا هم د رواني خبرونی راپورونه او مطالب. د خبرونه په سر کې به واوري چې د کابل شهر په ختیځ کې یو 14 سوي ویل کېږي. دغه 14 مرګ ژوبل حمله لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا څرګندونه اوري چې ویل وسوال مخالفینو سره د افغان حکومت د دوه وزیرانو لکتنی خبر نه دي.
سولې عالی شورا په دې سلسله کې په جریان کې نه ده نو زه دغه معلومات نه لرم.
په سیمه ایزو راپورونو کې هم اوري چې د پاکستان صدر اعظم د اعتزاز حسن په نوم د غلک د ستاینې غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې پر یو ښوونځي د ځانمرګ برید مخه ونیوله.
اعتزاز چې څومره تعریف وکړي نو یقینا کم نه ده. د ټول ملک لپاره یو میسج هم دی.
د خبرونو په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د تلرو تر پایه را سره عمل وسی. په کابل کې یو 14 سوي. د 14 د راپورونو لمخې د کابل شهر په نهه منایه کې سعودي او ویل کېږي چې مرګ ژوبله حمله لري. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د 14 په سیمه کې دی او دا اوس زموږ سره د ټلیفون پر کشه دی. ژمن صاحب، که تاسو زموږ غوړي لته نوې چې د پیښې ورستي جزئیات څه دي؟
بله، نن د کابل شهر په ختیځه برخه کې د کابل جلال آباد په سړک باندې د کابل بای په سیمه کې یو ځانوژن کې حمله وشوله. د کابل د امنیت قومندانې لویان حشمت ستانګي سره مې چې د خمخ کې خبري وکړلې وویل چې دا حمله په د پولیسو د مامورینو په بس موټر شوه. دا هغه وویل چې اوسنی معلومات دا دي چې یوازې څلور پولیس مامورین په دې کې پیان شوي دي چې روغتون ته وړل شوي دي. د حشمت ستانګي د معلوماتو مخې د حمله کوونکو په بایسکل باندې سپور او چاودزون کې مواد په بار کړی و چې د پولیسو د مامورینو په بس باندې حمله وکړه. په دې اړه به نور جزئیات مونږ نه لرو. د اوس لپاره هم دومره جزئیات دي. خو اوس مونږ چې دلته د 14 ساحې ته نږدې یو د امبولانسونو غږونه اوریدل کیږي نو لا هم معلومه نه ده چې تر دې نه زیاته مرجوب له پدې پیښه کې هم خلکو ته اوښتي او کنه. ځکه دا سړک چې دا یو عمومي سړک ده، په دې باندې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاتی، موټرو تګ راتګ زیاتی او په خو هم په دې سړک باندې څو ځلې ځانوژن کې حمله او نور چاودنې شوې دي چې خلکو ته هم پکې زیانونه اوښتي دي.
مننه زبیر ژمنو چې په کابل کې د 14 د سیمې څخه موږ ته راپور کوي. نور جزئیات چې هر څومره موږ لاسته راغله موږ به تاسو ته خبر ورکړو. وسم راځو د خبرونه بل مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو پټلې د نه رد نه رد او نه تاییدوي. په دې ورسیو کې داسې راپور نه خبر شوی چې ګواکې د افغان حکومت دوه وزیرانو په متحده عربی اماراتو کې په پټه د طالبانو لاستازو سره لیدلې دي او د سولې په اړه خبري ورسره کړي. خو د سولې عالی شورا وایي په دې اړه دوی ته هیڅ نه دی ویل شوی. د سولې عالی شورا کته هم له طالبانو سره د خبرو په اړه ورستي او هلو ځلو ته خوشبيني شي، خو د سیاسي چارو کتون کې دغه خوشبینی د لوی قدرتونو په اراده پورې تړلې بوله. په دې اړه یو راپور درته چمتو کړی چې اوریدو ته مو راوړم. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د دوو وزیرانو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د پټو خبرو په اړه به خبرې شي، خو وايي کچېری دغه لیدنه سوي وي نو د سولې د خبرو په لور یو هڅه ده. وړاندې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې د وسلوالو طالبانو د یو مشر له قوله لیکلي چې د افغان حکومت دوو وزیرانو د وسلوالو طالبانو له استازو سره په متحده عربي اماراتو کې لیدلې دي. په دغه راپور کې راغلي چې دواړو لورو د سولې او پخلاینې په اړه خبرې کړې، خو وايي کوم توافق ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د سولې علي شورا دغه انفرادي هڅې د خبرو لپاره د مخالفینو په آماده کولو او د باور پر رامنځته کولو کې ګټورې بولي، خو وايي د سولې علي شورا باید په دې ډول هڅو خبره کړی سي. د سولې د علي شورا ویان شهزاده شاهد ازادې رادیو ته وویل چې تر اوسه د دغو خبرو په اړه دوی ته څه نه دی ویل سوي.
ما دغه خبر د مطبوعاتو نه رادیوګانو نه واورېده چې افغانستان د حکومت کابینت او وزیرانو په اماراتو کې د طالبانو د نمائندگانو سره کتلې دي، ولی د سولې علي شورا په دې سلسله کې په جریان کې نه ده. نو زه دغه نه معلومات نه لرم، نه دغه ملاقات تاییدولی شم او نه یې ردولی شم، ولی چې منګه د سولې علي شورا په جریان کې نه ده.
د اسوسییټډ پریس په دغه راپور کې د یو طالب مشر له قوله چې نوم یې نه دی ښودل سوی راغلی چې د دولت کابینه او طالب استازو ترمنځ خبري ورسته لاغه سوی چې اسلام آباد خبرو ته د طالبانو درځ کېدو په هدف لسکونه طالبان له بنده خوشی کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جنرال موسازی هم د یکشنبه په ورځ په خپل اونیس خبری کانفرنس کې په دې اړه خبري وشودله، خو افغان حکومت شمن دی چې سولې ته کار وکړي. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې ټینګار کړی چې که دوی مذاکرات کوي نو په ډاګه به یې کوي. خو د سولې علي شوروي د مذاکراتو لپاره د دوی وروستۍ هڅې له هیلو سره دي. دوی تر ډیره د اسلامي نړۍ د همکارۍ هغو ژمنو ته خوشبیني ښیي چې څه موده وړاندې په سعودي عربستان کې د سولې د علي شورا پلاوي ته ورکړې وه. خو بل لور د روانو چارو یو شمېر شنونکي دغو خوشبینیو ته د شک په سترګه ګوري او وایي په افغانستان کې سوله د لویو قدرتونو په ارادې پورې تړلې ده. محمد حسن ولسمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه بر علاوه د دې نه چې د خوشبینۍ ته خوشبین نه یم، په کرکه ګورم. ورته دوی فقط هغه پیسې چې امریکا د سولې علي شورا ته د مصارفو دپاره منظور کړي، هغه پیسې ازمولو دپاره دی دا سفرونه کوي. بیا دغسې یو غږ پورته کړي چې موږ د سعودي عربستان د پلاني سره وکتل او موږ پلاني ځای سره وکتل. امریکا سوله نه غواړي، غربي دنیا سوله نه غواړي، پاکستان سوله نه غواړي. نو په دې حساب دا یوه ډېره غلطه سیاسي لوبه ده چې په دې منطقه کې روانه ده او په افغانستان کې روانه ده.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل وروستي راپور کې د طالب مشرانو له قبل لیکي چې د دوی په مشرانو کې د سولې او پخلاینې لپاره لیوالتیا لیدل کیږي، خو زیاتوي چې د جګړو د جبهاتو قمندانان له دې جوړ جاړي سره مخالفت شي او وایي افغان حکومت باید د جګړې له لارې ړنګ کړای سي. وړاندې داسې هم ویل سوي وو چې د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کېدل به د وسلوالو مخالفینو پر دریځ اغیز وکړي، خو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په ښکاره ویلي چې په دغه کار سره هم طالبان تشویق نسوه او خبرو ته یې تر اوسه غاړه نه دی ایښې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د خبرونه بل مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ایران به ژر افغان حکومت د دوستۍ او همکارۍ د دوه اړخیز تړون مسوده وسپاري. د دې وزارت چارواکي وای له ترکمنستان سره به هم یو امنیتي تړون لاسلیک سي چې په دې اړه لمړنۍ خبري پیل سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی د یکشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر خبري روانې دي، خو زیاتوي چې په تیرې وونه کې په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. د دې راپور نور جزئیات په د رحمت افغان په راپور کې وره.
د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او ترکمنستان سره په داسې حال کې د دوستۍ او امنیتي همکاریو د تړونونو خبرې نهایي کېدو ته نږدې کیږي چې تر اوسه له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند نه دی لاسلیک شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ایران به ژر دوی ته د همکاریو د تړون مسوده وسپاري.
د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکاری یا دو اړخیزه پیمان باندې خبرې اترې روانې دي. موږ هیله لرو چې د غلزی راتلونکي کې د خیر سره د ایران اسلامي جمهوریت د خوانه د دې سند مشاوره مقرره کړی شي او زموږ د غوړو برسې نه وروسته د مشاهده نهایی شي او د امزاد لپاره به آماده شي.
سمو د وړاندې د افغان ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ او افغان پلاوی ایران ته سفر کړی وو او د دې هیواد له چارواکو سره د همکاریو د یو تړون په لاسلیک کېدو موافقه وکړه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له ایران سره د دوستۍ په دې تړون کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي او کلتوري همکاري شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې له ترکمنستان سره هم د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه موافقه شوې ده او په دې اړه لومړنۍ خبرې هم پیل شوې دي.
افغانستان او ترکمنستان یک موافقتنامه،
افغانستان او ترکمنستان بعد دو اړخیزو امنیتی همکاریو یو موافقتنامه لاسلیک کړي. د دې موافقتنامې عمده برخه به د قانون، د حاکمیت، سرحدي چارو او ښوونیزو پروګرامونو پر سر متمرکز وي. تمه ده د افغانستان دولت د ترکمنستان له دولت سره د دې موافقتنامې د متن مسوده په نږدې راتلونکي کې جوړه کړي او د نورو مرحلو لپاره به د ترکمنستان دولت ته وسپاري.
مرحلې بعدي به جانب ترکمنستان را تسلیم وکړي.
د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د همکاریو د تړونونو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې څومره د وړاندې له مهم ګاونډي هیواد پاکستان سره هم د همکاریو د دوه اړخیز تړون پر سر د خبرو یادونه شوې وه، خو تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د دې وزارت چارواکو ویلي دي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو پر سر خبرې روانې دي، خو زیاتوي چې په تېره یوه اونۍ کې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. افغان حکومت تر اوسه د نړۍ له یو شمېر نورو هیوادونو سره د همکاریو سندونه لاسلیک کړي، خو د کارپوهانو په باور له ګاونډیو هیوادونو سره تړونونه افغانستان ته ګټور دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایران ته د افغان حکومت دوستۍ او همکاریو د دوه اړخیز تړون د مسودې د ورسپارلو ژمنه ورکړې. دغه وزارت وایي د امریکا سره د دفاعي تړون په اړه لا هم خبرې روانې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
سمرزو دریم راپورته. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره د کورنیو چارو وزارت طرح ناسمه بولي. د دې جرګې د یکشنبې ورځې غونډه هم تر ډیره همدې مسلې ته ځانګړې شوې وه او سناتورانو په دې اړه بېلابېل نظرونه درلودل. د کورنیو چارو وزارت په خپل امنیتي پلان کې ویلي چې دوی د رای ورکولو د 93% مرکزونو امنیت ټینګولی سي، خو ځینې سناتوران وایي چې دا خبره له واقعیت لرې ده. د کورنیو چارو وزارت د سناتورانو د غندېشنې بې ځایه بولي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله دین پرپورت کوي.
یو ورځ وروسته لیدې چې کورنیو چارو وزارت د انتخابات خپلواک کمیسیون ته د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت طرحه وسپارله، د دې طرحې په اړه د سناتورانو اندېښنې راپورته شوې. ځینو سناتورانو د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د هیواد ډېرې سیمې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو په خبره یې کورنیو چارو وزارت په دې واقعیت سترګې پټې کړې. دو سناتورانو ګل احمد اعظمي او داوود حساس خپل نظرونه داسې څرګند کړل:
په خدا نسته می گزارش درست نیست، اونا 93
په خدای چې د دې راپور نیمه برخه هم سمه نه ده. دوی ویلي وو چې د رای ورکونې د 93% مرکزونو امنیت ساتلی شي، خو زه تاسو ته په ډاډ سره ویلی شم چې د هیواد په 93% سیمو کې شفاف انتخابات او په دې پروسه کې د خلکو ګډون ته زمینه نه ده مساعده
و حضور مردم مساعد نیست. در راپورت په وزارت داخله کې یا په وزارت دفاع کې جوړ شوی و، در راپورت په ولایتونو کې نو جوړ شوی، دا په ولسوالیو کې نو جوړ شوی. کمانډان د ولسوالۍ خبر ورکړي چې زما په ولسوالۍ کې امن او امان ده، دا ټول وخت موږ وایو. هلته معلومات نشته چې په ولسوالۍ کې سفتره کم امن او امان ده، ته په ولسوالۍ کې کمانډان صاحب وجود نه لري.
د سناتورانو وویل چې د دې طرحې د وضاحت لپاره باید د امنیتي ارګانونو چارواکي د جرګې ته وغوښتل شي. د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت لیست وسپاره او ویل چې د 6,415 مرکزونو له ډلې څخه د 414 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د سناتورانو د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې دوی په دې امنیتي پلان څو میاشتې په ډېر دقت سره کار کړی دی. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې سناتوران د دې امنیتی پلان له جزئیاتو څخه خبر نه دي، نو ځکه داسې څرګندونه کوي.
دا د افغانستان د امنیتی ځواکونو اصلي او دقیق او تاکتیکی سنجش دی. زه فکر کوم د دوی دغه برداشت ډیر سطحي برداشت دی. دوی په جزئیاتو کې نه دي. دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه زحمتونه چې کاږي په افغانستان کې او شته ور خلکو ته خدمت کوي
ښاغلی صدیقی وویل، لکه څنګه چې د ولسوالیو په سطحه د نوملیکنې پروسه په ښه توګه مخته ولاړه، همداسې به انتخابات هم په ښه توګه ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې په پاتې موده کې د هغو سیمو اوسیدونکو ته هم په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي چې اوس امنیت پکې ښه نه دی. له دې وړاندې هم کورنیو چارو وزارت په وار وار د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی، خو د چارو کتونکي وایي که ټول امنیتي ارګانونه په همغږۍ سره انتخاباتو ته کار ونه کړي، ډیر خلک به د ناامنیو له امله په دې بهیر کې ګډون ونه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري. دغه راډیو په منځنۍ صفه 12.9 صفه وازې اوریدلی سي. دغه راز په ځینو سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسدآباد، قلات او لشکرګاه کې هم په اف ام 3.5 صفه اوریدلی سي. بیا هم په افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې هر ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو په لسګونو کورنۍ د دې ولایت پر پولو را اړول کیږي. د دې ولایت چارواکي هیله ښیي چې ایراني مقامات د ژمي موسم او د افغانستان اوسنی شرایط په پام کې ونیسي او له خپلې خاورې دې د افغان کډوالو په ایستلو کې بیړه نه کوي. د کډوالو راستنولو چار وزارت وایي دغه کورنۍ دي چې په خپل خوښه له ایران څخه راستنیږي او دوی ورسره د وضع سوي مقرراتو سره سم مرسته کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کوي.
راپورونه وایي په روان ژمي کې د تیرو کلونو په څیر بیا هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوه. دا کورنۍ اکثره د نیمروز او څیرمه ولایتونو اوسیدونکي دي. د دې ولایت چارواکي وایي د ژمي په سړه هوا او د لازمو امکاناتو د نشتوالي له امله له ایران څخه ایستل شوي کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د نیمروز والی محمد کریم براهوی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ایراني مقاماتو وغوښتل چې د ژمي سړې هوا او د افغانستان وسنوي شرایطو ته د پام وکړي او له خپلې خاورې د افغان کډوالو په ایستلو کې بیړه نه کوي.
گاونډي هیوادونه او پتیره ایران که په دې ژمي کې له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستل ودروي ښه به وي، ځکه چې دلته شرایط هم مناسب نه دي او هوا هم ډېره سړه ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په روان لمریز کال کې په تهران کې له ایراني مقاماتو سره د جمهور رئیس کرزي او د بهرنیو چارو د وزیر په خبرو اترو کې دا هم شامل و چې ایراني مقامات له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې بیړه نه کوي او په هغه هیواد کې د ورته د اوسېدو اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې په دې برخه کې ایراني چارواکو موافقې او ژمنې هم کړې دي. خو د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې په تازه شپو ورځو کې له ایران څخه د دې کورنیو له ایستلو ښکاري چې په دې ژمنو عمل نه کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ایران کې کابو 2.5 لک افغان کډوال اوسیږي چې 1.4 میلیون قانوني اسناد لري او کابو 1 میلیون نه لري. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرت ازادي راډیو ته وویل له ایران څخه په دې وروستیو کې په ډله ییزه توګه افغانان نه دي ایستل شوي او څو کورنۍ چې هیواد ته راغلي په زور نه بلکې د دې کورنیو په رضا له ایران څخه ستنې شوي دي. ښاغلی جرت وویل له راستنو شوو کورنیو سره د دې وزارت او د 12 نورو موسسو لخوا د کډوالو په چارو کې له وضع شوو مقرراتو سره سم مرستې کیږي.
روال عادی که در مرزها در حال حاضر جریان داره روزانه 2 فامیل 3 فامیل از جمهوری اسلامی ایران
اوسنۍ وضعیت چې په سرحدونو کې روان دی هر ورځ 2 یا 3 کورنۍ له ایران څخه هیواد ته راستنیږي. ستونزې حل کیږي او مرسته ورسره کیږي. 48 ساعته په سرحدونو کې ساتل کیږي او له هغې وروسته چې هر ولایت ته وغواړي ترانسپورت ورته آمده کیږي. کومې کورنۍ چې د کډوالۍ قانوني اسناد ولري او هیواد ته راستنې شوي وي له هغوی سره له دې هم زیاتې مرستې کیږي.
دا لومړی ژمی نه دی چې ایرانی پولیس پکې افغان کورنۍ له خپلې خاورې باسي، بلکې له تیرو څو کلونو راهیسې هر ژمی لیدل شوی چې ایرانی مقاماتو په لسګونو افغان کورنۍ په زوره د هرات، نیمروز او فراه ولایتونو پر پولو اړولې دي. کارپوهان وایي ایرانی مقاماتو له افغان کډوالو سره بیا بیا سیاسي چلند کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې قانون ماتول اوس په یوه دود بدل سوی دی. د دې کمیسیون مشر د یکشنبې په ورځ د اساسي قانون پر اساس د نظام د حاکمیت په نړیوال کنفرانس کې په دې هکله اندېښنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې مرستیال د اساسي قانون پلي کول د حکومت او پارلمان ګډ مسؤلیت بولي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپورټ کې.
سره له دې چې د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې خپلواک کمیسیون مسؤلین په تیرو لسو کلونو کې د قانون د پلي کېدو په برخه کې د ځینو پرمختګونو په هکله خوښي څرګندوي، خو وایي چې په دې برخه کې باید لا ډېر کار وشي. د دې کمیسیون مشر ګلرحمن قاضي د یکشنبې په ورځ د اساسي قانون پر اساس د نظام د حاکمیت په نړیوال کانفرنس کې وویل چې دوی په یوازې توګه نشي کولای اساسي قانون پلي کړي او په دې برخه کې د خلکو او بهرنیو هیوادونو مرسته وغوښته. هغه اندېښنه څرګندوي چې لا هم په افغانستان کې قانون په سمه توګه نه عملي کېږي او قانون ماتول په دې هېواد کې په یو دود بدل شوی.
دا سال قبل
که موږ تیر لس کلونه له راتلونکو لسو کلونو سره د ډیموکراسۍ او اساسي قانون د تصویبېدو لسیزه ده پرتلای کړو نو په ټولو برخو کې ښه کارونه سوي دي، خو باید د حقیقت ومنو چې لا هم ستونزې سته چې قانون ته مزاحمت او قانون ماتونه په یو فرهنګ بدل سوی.
د اساسي قانون د لسمې کلیزې په هکله دغه دوه ورځنی کنفرانس په کابل ښار کې جوړ شوی و چې یو شمېر دولتي چارواکو، حقوق پوهانو او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازیو پکې ونډه اخیستې وه. د افغانستان اساسي قانون لس کاله مخکې د یوې ملي وثیقې په توګه په 12 فصلونو او 102 شپېتو مادو کې تصویب شو چې د اساسي قانون د څارنې کمیسیون په سیمه کې ډېر ښه قانون بولي، خو یو شمېر خلک بیا د ځینو زورواکانو او چارواکو لخوا د دې قانون تر پښو لاندې کولو باندې انتقاد کوي. د اساسي قانون د لسمې کلیزې په غونډه کې د مشرانو جرګې مرستیال د اساسي قانون د تر پښو لاندې کولو او د هغه د پلي کولو په هکله خبرې وکړې. محمد علم زیدیار وایي چې په سمه توګه د اساسي قانون پلي کول او د سیاسي نظام حاکمیت د ټولو مرستې ته اړتیا لري.
در پهلو نهاد اجرایی، نهاد قانون ساز و
د اجرایی او قانون جوړونکي بنسټ تر څنګ د هیواد پارلمان هم د اساسي قانون د څارنې مسؤل وي. که دغه دواړه بنسټونه له قانونه د نظارت په برخه کې خپلې دندې په سمه توګه پرمخ بونځي، نو نه په یو ټولنه کې د قانون مؤثریت رابرسېره کېږي او نه هم د هغه هیواد دولت او سیاسي نظام ډېر نسي پاته کېدی.
د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې خپلواک کمیسیون هم په سمه توګه د قانون پلي کېدو په برخه کې د درې ګونو قواو ترمنځ په همکارۍ ټینګار کوي. په تیرو لسو کلونو کې یو شمېر خلکو په سمه توګه د قانون د نه پلي کېدو په هکله تل انتقادونه کړي، خو د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې خپلواک کمیسیون مسؤلین به ټینګار کوي چې په سمه توګه د دې قانون پلي کولو په برخه کې باید په دولتي ادارو کې مسلکي او صادق کسان په دندو وګمارل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
بیا هم یو بل کورنۍ راپور. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې په تیر 2013 میلادي کال د پانګونې کچه 25% لوړه شوې وه. د دې ادارې مشر د یکشنبې په ورځ خبر اعلانو ته وویل چې په 2013 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 202 میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. نور حال له کابل مرزي احمد سیرا کوي.
په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي په هیواد کې موجود فرصتونه او د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته پاملرنه د دې لامل شوې چې د پانګونې کچه زیاته شي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار د یکشمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیر میلادي کال کې دوی هم د پانګونې د جلب په خاطر یو نړیوال کانفرانس، څو نندارتونونه او څو صنعتي پارکونه جوړ کړل. ښاغلی افتخار په هیواد کې د پانګې اچونې د سطحې لوړېدو ته داسې اشاره کوي.
آخرین و مهمترین رقم
د سوداګرۍ په برخه کې ورستی ارقام شې چې په 2013 میلادي کال کې شاوخوا 202 میلیونه ډالر پانګونه شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په 2012 میلادي کال کې 415 میلیونه ډالر پانګه چونه شوی و چې 25% زیاتوالی شي.
ښاغلی افتخار زیاته کړه چې په روان میلادي کال کې دوی د سوداګرو د ظرفیتونو د لوړولو په هدف یو شمېر پروګرامونه په نظر کې لري. له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې سږکال دوی د صنعتي پارکونو د رغولو لپاره 15 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي د لاسته راوړنو سره سره د ځینو بهرنیو شرکتونو لخوا د قوانینو نه مراعاتېدو د دوی د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي.
اکثریت شم قراردادها نهای ناتو و ایساف، یعنی ما در بخش صنعت تو کدام
اکثر در ناتو و ایساف قرار دادیان دی مش به صنعت برخه کی داسه شرکت نلرو چی قانون مرات نکړي. ځین بهرنی شرکتونه ځین قوانین نه مراتوي چې په دې اړه مش یو نوې پالیسی جوړ کړي او د هغه شرکتونو په لس باندې کار روان دی. هغه شرکتونه د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هیڅ ګټه نه لري او قانون هم نه مراتوي، نو باید هغه لغوه شي.
بدون هیڅ نوع تردید باید لغوه مو اقدام کړو.
په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره په داسې حال کې د سوداګرۍ په برخه کې د لاسته راوړلو په اړه خبر ورکوي چې اوسمهال اداري فساد د اقتصادي ودې په وړاندې یو جدي خنډ دی. د کارپوهانو په باور تر څو چې اداري فساد له منځه وړلار نشي، هیواد په هیڅ ډول پرمختګ نشي کولای او په دې شرایطو کې د پنګونې زیاتېدل هم لازمه ګټه نه لري.
د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د ناجیه ساپۍ را سره په سټوډیو کې ده او د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي.
د کابل د امنیت قومندانې چارواکي وایي چې د ښار په ختیځه برخه کې د یوې انتحاري حملې له امله شپږ تنه پولیس ټپیان شول. د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې د نیولو خبر ورکوي چې سموده مخکې د کندز د کلیو پراختیا رئیس یې وژلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د عربي هیوادونو د اتباعو د ښکار په اړه څېړنې کوي. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې اتیا تنه وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. پاکستانی چارواکي وایي د صدر اعظم نواز شریف د ګوند په یو مهم غړي 214 لک تن لږ شپږ تنه ووژل. د عراق په مرکز بغداد کې هم یوې بمی چاودنې 9 کسان ووژلې. چارواکي وایي د بمی چاودنه د بسونو په تمځای کې شوې چې 14 تنه پکې ټپیان شوي. او د اوکراین د اپوزیسیون مشر له اروپایي مشرانو غوښتي چې د ولسمشر ویکتور یانوکویچ د حکومت پر غړیو بندیزونه وضع کړي.
د آزاد رادیو ده بیا هم په افغانستان کې تم کې جو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو بهرنۍ ښکاریانو له لوري د نایاب الوتونکو ښکار د افغانستان د اصول او قوانینو خلاف بولي. په دې ورسیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې تر سلو ډیر بهرنۍ ښکارچیان هرات ولایت ته د ځینو الوتونکو د ښکار لپاره راغلي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره دا مني چې دوی ته یو شمېر افغانانو د راتلو زمینه برابره کړې ده. د دغې ادارې له مرستیال عبدالولي مدقیق سره مې د یوې مرکې په سر کې د بهرنیو اتباعو در اتک پاره جزئیات پوښتل دي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته هم د غیر رسمي گزارشونه راغلي چې بعض خارجي اتباع د هیواد غربي او جنوب غربي ولایتو ته د ښکار لپاره راغلي. دا مسله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تعقیب کړې ده. موږ له دولتي مسؤلینو سره په هغو ولایتو کې هم په تماس کې یو او زموږ همکاران هم په جریان کې دي تر هغو د دې مسلې څرنګوالی معلوم کړو.
مدق صاحب، ځینې داسې انځورونه هم شته چې ښایي دغه ښکارچیانو ځینې الوتونکي ښکار کړي هم دي، نو آیا دغه ډول ښکار د افغانستان د اصول او قوانینو له مخې ممنوعیت نه لري؟
بلکل، موږ د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې حصه کې ډېر موقف ډېر واضح او روښانه ده. جمهوري ریاست فرمان چې څو کاله مخکې په دې حصه کې توشیح شوی ده او خپور شوی ده، هغه په خپل قوت په ځای باندې ده. په افغانستان کې د وحشي ژویو، الوتونکو او د اوبو د کبانو او نور هغه حیوانات چې په دې ملک ژوند کوي د هغوی ښکار په مجموع کې منع ده. ولې موږ د دې سره پخوا کې په یو مسودې باندې چې کار کړی ده تر هغو وکړی سو ښکار په ملک کې تنظیم کو. دا مسوده موږ نهایی کړی ده، د عدلي وزارت سره فعلا موجوده ده. تر هغو موږ وکړی سو دا مسوده نهایی کو او دا قانون به په واضح شکل باندې موږ ته لاره روښانه کړي چې کوم انواع یا کوم ژوي یا الوتونکي موږ کولای سو ښکار وکړو او کوم باید وساتل شي. او دې سره په څنګ کې موږ یو لست هم خپور کړی ده د انواعو چې باید په ملک کې وساتل شي.
منقیق صاحب، وبخښئ، دغه الوتونکو په اړه یو څه معلومات راکړئ چې کوم ډول الوتونکي دوی ډېر ښکار کړي یا ښکار کوي او ارزښت یې څومره دی د افغانستان لپاره؟
دا د ښکار مسله ده، د سکل مسله نه ده. د چاپیریال ساتنې ملي اداره دا مسله څو واره په تېرو کلو کې هم دې مسلې ته اشاره کړې ده او دا زموږ لپاره ډېره همدا ستونزه ده او موږ ته تشویش ده. دا له ډېرو پخوا کلونه دا ښکار په افغانستان کې جریان لري، خصوصا زموږ هیوادوال د یو مرغه ده باز یا څرخ ورته وایي د دې په ښکار باندې باخته او دا به د همسایه ملکونو له لارې نه د خلیج ملکو ته د قاچاق په شکل باندې وړل او د دې باز یا د سرخ په واسطه باندې او بل مرغه د سیغته څاړې وایي او زموږ په هیواد کې خصوصا په دښتي سیمو کې د هیواد په شمالي برخو کې او د هیواد په جنوب او جنوب غرب په ریګستان او په د فراو نیمروز او د هرات ولایت په بازي ولسوالۍ کې دا د څاړې مرغه پیدا کیږي او دغه باز په واسطه باندې د څاړو ښکار لپخوانه ده په ملک کې او سکال بیا هم د کومه ځای سیمو معلومات لرو د رسنیو له خوا اوریدلې ده د ښکار د سکال بیا د کسان راغلي دي. البته زموږ د هیوادوالو په همکارۍ باندې یعنې دا په تنهایي شکل باندې نشي کولی په داخل د ملک زموږ هیوادوال په دوی سره په دې حصه کې یعنې یو زمینه ورته مساعده کړې ده چې دا خلک راشي دا کار وکړي.
مدق صاحب، که چیرې دغه ډول د افغانستان د با ارزښته حیواناتو یا الوتونکو د ښکار مسله ادامه پیدا کړي، نو ستاسو په نظر د دې عواقب به څه وي؟ بالاخره
بیروي ښکار په مجموع کې د عواقب ډېر خراب دي او عواقب ډېر منفي دي، خصوصا موږ فعلا په افغانستان کې داسې مکمل سروې او مطالعه نه لرو چې زموږ وحشي ژوي چې هغه د چاپېریال یوه مهمه برخه ده د هغوی وضعیت په کوم حال کې ده. آیا موږ کولی شو د خپل هیوادوالو د معیشت لپاره د هغوی د ښکار اجازه ورکړو که ورنه کړو؟ که چیرې په بیروي شکل باندې ښکار ته ادامه ورکړو، موږ په ملک کې په حتمي شکل باندې به موږ بعضې انواوې سیا ډېرې نادرې او کمیابې دي د هغوی شاید مکمل نسل له لاسه ورکړو او د هغوی نسل به له منځه ولاړ.
په مرکه کې مو واورېدل چې د چاپېریال ساتنې ملي اداره وایي چې د افغانستان لویدیځ ولایتونو ته د بهرنیو ښکاریانو راتګ د افغانستان د اصولو او قوانینو پر خلاف دی او باید ژر تر ژره مخه ونیول شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو ترنو دوستانو، مخکې تر دې چې د ورکو عزیزانو خبرونه تراسو سیمه ییز مطلب پر واخلو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هیواد ولسمشر ته سپارښتنه کړې ده چې د اعتزاز حسن په نوم هغه هلک دی په ولسی مډال وستایل چې په خیبر پښتونخوا کې پر وښونځي د ځان مرګ برید مخه ونیوله. اعتزاز حسن نومي دغه ماشوم ته د میړانې مډال ورکولو سپارښتنه د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر د یو رسمي لیک لاري او همداشان د پاکستان د مدني ټولنو غړو کړې وه. تفصیل د مشال راډیو د همکارۍ پر راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هنګو سره تعلق لرونکي اعتزاز حسن ته ستاره شجاعت ورکولو لپاره سمری صدر ممنون حسین ته لیږلې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی دی چې اعتزاز حسن د ګام له وجې نه صرف په سوونو طالب علمانو ژوند بچ شو، بلکې هغوی د بهادرۍ یو اعلی مثال هم قائم کړو. د پاکستان مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي چې اعتزاز حسن قامی هیرو دی او قرباني به هیڅکله هم هیره نه کړی شي.
کم نه ده ټول ملک ته پاره یو میسج هم دی چې دومره ماشوم کم جرات کې نه ده ټولو پاره میسج هم دی. هغه اپریسیشن کې گورنمنٹ دام کړی دی نه نو سټپس هم اوستل وړي هغه نیشنل هیرو دی زموږ یقیني خبره چې لټ کې ما غته دغه پرشر ان شاء الله نیشنل سبمیسیشن کې به هم کیږي او په کار ده چې دغه فیملی سپورټ کړی شي او ایز ا رول ماډل هغه مونږ پیش کړو، هغه مونږ دومره هائی لایټ کړو، هغه سره دومره هغه اپریسیشن ته ملاو شي چې د نورو پاکستانیانو لپاره ایز ا رول ماډل
د ترڅنګ تیر ورځ د سینټ په اجلاس کې هم اعتزاز حسن ته د عقیدت پیرزونې پیش کولو لپاره متفقه قرارداد منظور کړی شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر درانی صوبایي حکومت ته سفارش کړی دی چې د بهادرۍ مظاهره په پیش کولو اعتزاز حسن ته د ایوارډ ورکړی شي. د عوامي نشل ګوند د قامی اسمبلی پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي چې صوبایي او وفاقي حکومتونو لپاره کار دي چې خپلې پالیسیانې واضح کړي.
ماشوم مونږ کې پیدا شو، نو دا خو یو لوی قرباني ده چې کوم زموږ ماشومان ورکوي، ځکه چې زموږ پالیسیانې غلطې دي او زموږ ماشومان چې کوم په کار دي چې سکولونو کې یا پلی گراونډز کې یا هغه ته نن تازه مواریانې هم مخامخ شلې. دا پالیسیانې به اوس بدلېدل غواړي، شفا خبره به کول غواړي. آیا زموږ دا دهشتګرد ستراتیژیک اسټ دي یا زموږ دا ماشومان سبق توجه ورکي؟ دا نه چې هغه نه زموږ دومره
یاد دی ویچ اعتزاز حسن د هنګو په ابراهیم زئی سکول کې د نهم جمعات طالب علم او نوموړي د تیر ګل په ورځ هم په دغه سکول کې دونکو یو ځان وژونکو حمله ناکامه کړې و.
و مریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هیواد ولسمشر ته سپارښتنه کړې ده چې د اعتزاز حسن په نوم غالک دی په ولسی مډال وستل چې په خیبر پښتونخوا کې پر یو شونځي د ځانمرګ بریت مخاونیوله. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د سوریه د دوستانو په نوم ډله نن په پاریس کې غونډه کوي تر څو د سوریه اپوزیسیون وهڅوي چې د سولې په راروانو خبرو کې ګډون وکړي. د سوریه د دوستانو په ډله کې د امریکا په ګډون یو ولسی ودونه شامل دي. نور تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریه د دوستانو د ډلې په غونډه کې د ګډون په مقصد له واشنگتن پرون د پاریس په لور روان شو. کیری به د سوریه پر اپوزیسیون ډلو فشار راوړي چې د سولې په راتلونکي خبرو کې ګډون وکړي. د سوریه د دوستانو په نوم غونډه کې چې نن د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړیږي، د یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د سوریه په اړه د جنیوا دوه کنفرانس او هم د سوریه د اپوزیسیون د مهمې ډلې له مشر احمد جربا څخه ملاتړ څرګند کړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، فرانسه، جرمني، ایتالیا، ترکیه، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، مصر او اردن به پر جربا فشار راولي چې د اپوزیسیون ډلې د توهڅوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې په کانفرنس کې چې ټاکل شوی د جنوري په 22مه د سویس په مونټریکس ښار کې جوړ شي ګډون وکړي. دا به د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې، لومړی ځل وي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم له مخالفینو سره د یو میستر شا خبرو ته کینی او د شخړو د پای ته رسیدو پر مسلې خبرې کوي. که څه هم د سوریه حکومت په دې خبرو کې د ګډون خبره کړې، خو د سوریه اپوزیسیون ډلو چې په خپلو کې ویشل شوي په دې اړه چې آیا په دې کنفرانس کې ګډون وکړي او کنه رایه اخیستل، د جنوري تر 18 نیټې پورې ځنډولې دي. ایران چې بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی بلل کېږي، امریکایي ډیپلوماتانو د جمعې په ورځ وویل چې دا هیواد په دې کنفرانس کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې کیری به د پاریس له غونډې وروسته کویت ته ولاړ شي، چیرې چې ټاکل شوی د جنوري په 15مه د سوریې د مرسته کوونکو کنفرانس جوړ شي. په دې کنفرانس کې به چې هدف یې د سوریې له جګړه ځپلو ملکي خلکو سره د مرستو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیارد ډالرو مرستې راجلبول دي، د شاوخوا 2 هیوادونو چارواکي ګډون وکړي.
او سم د ورکو عزیزانو د لټیونیز پروګرام ته د اوریدو بلنه درکوم. را سره مل اوسئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. پدې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریلی وسی د بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډو وایي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینو اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او د زینو ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. یو داسې تلیفون ده چې یو ورور چې خپل نوم نه داخسته، مونږ ته تلیفون کړی دی چې د دوه ماشومان پیدا کړی دي او دغه ماشومان خپل ورور لټوي. د دې په څنګ کې حضرت له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په نامه د مجید ګل معلومات لري. نو ګرانو دوستانو، ډیر به منځنده وو د تاسو ډیر نور تلیفوني پیغامونه هم تر را رسیدلې دي چې په هغه کې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان راټوي. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پای وورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان راټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211241 یاو پینځه. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلې دي او د زینو ورکوښو عزیزانو په خپل پکې معلومات دي. حوال به هغه یو ټلیفوني پیغام را واخلو کوم چې یو ورور څخه خپل نمبر داخسته ازادي رادیو ته لګلې دی. د خپل ټلیفوني پیغام کې ویل دي چې د دوه ماشومان پیدا کړی دی، د یو نوم یې د اعجاز الحق او د بل نه نصرت الله. دغه دوه ماشومان خپل ورور لټوي. د ورور نوم د جهان زیب. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. اول خو زه د ازادي رادیو نه ډیره مننه کوم چې دا رقم پروګرامونه لري. زه د ازادي رادیو کارکوونکو نه په ډیر معذرت سره غواړم چې ما سره دوه ماشومان دي چې دی ونه می اجاز الحق او د بل نوم نصرت الله دی او د پلار نوم یې رحمت دی. یو مشر ورور شته چې نوم یې جهانزیب خان دی، له دوی نه نادرکه دی او نور هیڅوک نشته، نه پلار نه مور او څو خپلو خپلوان. او دغه ورور ورته پیدا کړی، ډیره به ښه شي. او که چاته معلومات وي نو ما سره په دې نمبر اړیکه ونیسئ. 0092-2109-4-2109 او یا د افغانستان په نمبر باندې اړیکه ونیسئ. 0092-1504-4-4 نمبر بیا تکراروم. 0092-2109-4-2109
پیغام واورید. ګرانو دوستانو، راځي چې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې حضرت له کاپیسا نه لیکلی دی. په خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې د مجید ګل په هکله معلومات لري. مجید ګل په ژبه ګونګای دی. دغه ګران ورور د ټلیفون شمېره هم نه دی ویلي، خو په پیغام کې ویلي دي چې که څوک دغه ورک شوی عزیز لټوي نو د شاتورو ماجه ته راسي. پرحال پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د ټلیفون شمېره ووایم له کومې شمېرې چې دغه ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. اول به ټلیفوني پیغام واورو.
حضرت ګل کابیسا وړه تګال سوالی څخه هم یو مرګره پیدا کړی چې نوم یې مجید ګل دی او د درې ورځو راپېدې خامنګ پیدا کړی دی او دی په ژبه ګم دی. که څوک یې په دې اکله معلومات وړي نو شاتور مجید ته ځیر شي.
ټلیفوني پیغام واورید. محترم دوستانو، که څوک د مجید ګل په اړه معلومات وړي نو د غورور ته دی په دې شمېره ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمېره دا 0093، دا د افغانستان کوډ ده، 9092910. د ټلیفون شمېره ور بیا وایم، 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 9092910. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0043-22-14-15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. کدنن وزیدا غ پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورت کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او هلته دغه پروگرام سره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس قلم کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دوه ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
موږ یو ورور ورک دی، جنم مد مې میږي کنه، بس چا پیدا کړ داسې نم به ورکړو چې خالي موږ ته په داس میرا زنګ ووایي. 0000 په داس میرا موږ ته څوک زنګ ووایي. یا موږ ورور چې پیدا شي جنم مد مې میږي، داسې په غټ عمر کې دی، 15 عمر لري.
سلامونه امی خیلی د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. زرنګ چې جوړ او روغ وایست. زما نوم نجیب الله د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما یو ورور په نامه د قدرت الله ولد فدا محمد د کندهار ښار څخه تقریبا 2 کاله مخکې نادرکه شوی دی. که چیرې څوک په اړه معلومات ولري او یا دوی په خپله د اعلان اوري او یا کوم ملګري په اړه معلومات ولري، مهرباني دې وکړي په دې شماره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې عبارت دي 0 1 10 4 2 2 3. بله شماره 0 1 1 4 5 5. مننه.
السلام علیکم ورور جان، زم مولوی عبدالغفار د شهید مولوی قلندر صاحب زوی د هلمند د ولایت د نوزاد د ولسوالۍ د جازي د پای څخه دا خبره کوم چې زما یو ورور دی د ملاد ستار اخوند په نامه، تقریبا 16 کاله کېږي لا درکه دی. که دی خپله د اعلان اوري او یا یوه چاته معلومات وي، د خدای د پاره دی په دغه نمبر زموږ سره تماس ونیسي، فورا شیرینی به هم ورکم. 0 0 0 2 0 2 8 5 1 3 5 1. بیا وایم نمبر 0 2 0 2 8 5 1 3 5 1.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
ما ماما ورکی د حاجی عبدالمحمد اکازی د غلام حسن میر شپانس ولسکاله کیږي د غدی د روزګان د ولایت د چرشمه د ولسوالۍ د خانکت د سیمې د اریو کو پیدا کیا یا یو معلومات یو سره مرکز په دغه شمېرو زنګ ویا 0 0 0 5 3 5 2 1 5 6. او بله شمېره تکراروم 0 0 8 9 5 5 1 5 2. هر وقت پیدا که 15 سال دار شیرین لری و سلام.
زد کابل ولایت تخوص هند خبر کنم مرد کتر زی و رفتی جمع میزی و در اتلا سکال کیر شوره کدی در غلی زمان دغش میاره در پلوش میاره چی مات هر سری در دغش سری پت هراکی نوزه با دیر زد اینام ورکم او دغش میاره در کسی پر و سپر و دوا دوا تلور شپاز اته تلور در مشماره ده منم سید رسول دی.
زه سر دغه د کوچ خبرې کوم. ما یو د اکازي دی ورک دی د شپږ میاشتې کېږي. په یوه لاسم مازوره دی، په یوه پښه مازوره دی، په غوږو کوڼ دی، نیولی دی. که چېرې چا دې دا کړې دی کوم ځای هم دی، که چېرې چا دې دا کړې دی زما سره دې پر دغه دوه نمبران باندې تماس ونیسي. لمسم دوا 0 3 1 3 8 2 0 5 1 9 0. دا یو نمبر. بل نمبر دی 0 3 0 6 8 4 0 5 6 5. که چیرې چا پیدا کړی ما سره پر دغه نمبران باندې تماس ونیسي. و افغانستان د روزګان ولایت ته ورته کړی څه خبرې کوم. ما وراره شکر الله چې د 2 کاله کېږي د وزیران څخه نظاره کړي که د پاک نه باندې هر مسلمان ور ملمات دې متر دې پدغه چې نو ورو باندې تماس ونه شي. 0 0 0 0 2 0 1. بیا و چې وراره زړه بیا کاروم 0 0 0 0 2. بیا نه یو بیا و وسلام به احترام. په نامه د کچېوالي په کچې ورته ویل ساتلي مینیت سید رسول دی او دا لیمون کال چېر چې نادرکه دی د کوره څخه وتلی دي. د سیمې کې اقتصادي تکلیف هم لري. هر مسلمان ورور که په خبر یې یا یې لیدلې یې وروره ما ته دې په دا شمېره زنګ ووایي که د هلمند د ولایت مرجع د ولسوالۍ څخه محمد رسول خبرې کوم. او زما د ټلیفون دغه شمېره ده چې 0 0 0 0 4 5 2 2. بیا یو ځل وایم 0 0 0 0 4 5 2 2. په دغه شمېرو چې هر مسلمان ورور ما ته دې زنګ ووایي په دغه شمېرو که معلومات سمې یا لیدلې یا په خبر یو که یا دی ما خپل ما غږ اوري په دغه لمبه دې ما سره تماس ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. شاهد ناظرین چې کونړ ولایت مرکز اسلام آباد د دم کلی څخه مې د ازادي راډیو د ورکوشو او ځان خبرونه تخفل بیان کړم. د تیزما ورور اسرائیل لګل محمد دی د میر محمد مسعودی را مو دا وسو چې کونړ ولایت څخه نه دره کړو دی. نو کو زما ورور لا ویا دا د ستان زما ورور نماتی تلفن پیش میره وانزنگ وی که بروسا و تلوش پیت سال لسنه هیچ که استرام پس بروسا داده نبیدن.
از ما یو اورور به تاجیز رحمان نمیدی پتی شوار پسار که اورد به زدیل من دو ولایت نخبری کاما بینزه کالا تقریبا شپاس کالا کیری کداغ پیغام دی زده را دوتا پیردمه که یا ده خپل آوری هم دغا معلومات دما ترای کیری او کده ناوری اپل مسلمان سرعی اما عزیز رحمان نمیدی دغا کتا رسمی کتا دا سیسر دو بوردن تجدل رسولال اولا را دا په څاور په ځای کې چې نو د ایرمن دا خبره کومه د افغانستان د ایرمن ولایت نه خبره کومه هر څه د پټه معلومات دي په څاور کې ورڅاوه دي چې ځکه کله کې دي بلنه دغه په اړه کومه معلومات څو راکې زموږ نوم شریف الله دی د ایرمن ولایت خبره کومه
ما سلام او د دې لپاره ټول کارتون کوم د بلاد د سیلات خبره کومه د جواب وی او راځي جنم په نام د عبد القاسم کچاته معلومات یې په خاطر مش ټلیفون کې دیش نه روان صفر ایا تاسو ترنيشت اته شوش په تدل نشم روان صفر ایا تاسو ترنيشت ترنيشت ګروت نیشت اثر دا چې مې روان نیمه څه ځان دی هر څه کې چیرې دا معلومات راخه وشته خو شې دې دا ولا وخت
سلام مینه احترامات د ازادي رادیو ټول همکارانو ته دغه دم ته وړاندې کوم زه په ازدار معنی مې د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ څخه سره پرکاشم دغه پیغام ازادي رادیو ته پریږدم موږ یو د کاز د محمد زری په خون میز د دغه زید زید ابو شان میز بل ورورې محمد عارف میز بل محمد شان میز نو دغه ونه فکر چې د کور زه نه درک د یک چاته نه د مرګ نه ژوند معلومات څه کار کا ده پاک لمو ته معلومات را کی څنګه در افغانی دي تر لاسه کې مت دي پردغه شماره باندې اړ کې ونه سي صفر و صفر اتا پنج دوا پنج و اتا درې یو دا په شماره تکرار ومه صفر و صفر اتا پنج دوا بیا پنج و اتا درې و سلام ده دې راځي زنده باد
ما دغه دغه دی دغه د مرجه د ولې سوالي د منځ ولایت مرجه د ولې سوالي څخه زما احمد رسول خبري کوم از ما یو زوی دی دا دغه کال کې دی چې ما درک دی هر مسلمان ورور ک خبر په لری یا دلی یا دغه کړي ما ته دی په دغه شمیرو ټلیفون وکي چې پروسه پروسه نور کې د وښ کو زیاد بونس یو ځل بیا وایم چې پروسه پروسه کو زیاد چې څلوتی نور کو زیاد بونس ما دا له دې هر مسلمان ورور ک یا حال په لري یا د کلی من نو څوک شنواله وسهاله کې کته من غراسینو یا سید رسول یار مسلمان ورور ک خبر په لري یا لیدلې یا نیم کال کې دې جایزه ورکو کې چې ماته دې په دغه ورو ټلیفون وکړي
د زما پلار اتل ښاله کې جوړک د نه د ژوند درکسه پلار نه اعظم دی د ورونو نه درمانان دی زما شرزوینه محمد عارف دی که شرزوینه مصاری کار کوم څه په ځای شمه څنګه وای پینځو درو پیډه ده سپور دوا راو دوا دوا څلور سپور څلور پینځه درې بل شماره ده سپور دوا او اته سپور یو سپور درې پینځه څلور ساه ته ډیره مهرباني
نو خپل نیوز او د ګډه مشکلات خبره کوم کار چاته په دې لپاره معلومات چې اصل اکا زیری په جیش نه راځي ما سره هیڅ ونی کې چې پر وته و یو نیوز تر اته نیوز دې نه وي ما نن څه دې کولای ما ما زیری اصل اکا زیری و سلام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري گران اوریدونکو محترم و دوستانو د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اس نه راولېږي او خپل ورکښو عزیزانو راټوي زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره تاسو ته خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مقام تر بجو پورې خبرونه لري.